صاحب تاسی ستړي مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې سبا په قطر کې د جرمني او قطر په قربتوب هغه غونډه پیلېږي چې بین الافغاني بلل شوې ده. نن شنبه ده، د چنګاښ سرطان 15 د جولای 16. نن په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د اووم پړاو خبرې له یوې ورځې دمې وروسته بیا پیلېږي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي تېر ماښام د غزنی په یوه جومات کې په یوه چاودنې کې یو تن وژل شوی او 40 تنه نور ټپیان شوي دي. د جبل طارق چارواکي وایي چې د ایران د تیلو د یوې لېږدونکې کښتۍ توقیف یې د 14 نورو ورځو لپاره تمدید کړ. نن په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د اووم پړاو خبرې له یوې ورځې دمې وروسته بیا پیلېږي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا مرکچي هیات له یوې اونۍ راهیسې د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له سیاسي ډلې سره خبرې کوي. ویل سوي د دوی خبرې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش او د افغانستان له خاورې د تروریزم د نه استفادې پر تضمین متمرکز دي. طالبان ویلي چې په همدغو دوو مسئلو کې ډېر پرمختګ شوی دی. زلمی خلیلزاد چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی دی، ټینګار لري چې باید پر ټولو مواردو موافقه وسي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي تېر ماښام د غزنی په یوه جومات کې په یوه چاودنې کې یو تن وژل شوی او 40 تنه نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې افراطي وسلولو دغه ماین په مسجد کې دننه ځای پر ځای کړی و. خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې په دې چاودنې کې د غزنی ولایت 2 تنه اوسیدونکي وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو د اعتراضونو پر مهال پولیسو له خبریالانو سره بد چلند کړی دی. د دې کمیټې رئیس نجیب شریفي تېر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پولیسو چلند ټکان ورکوونکی وباله. موږ دا مسله تعقیبوو. له کورنۍ چارو وزارت سره مو اړیکه نیولې ده. هغوی ډاډ راکړی چې یو کمیسیون په دې اړه موظف سوی او موضوع څېړي. دا یې هم وویل چې د دې کار عاملان نیول سوي او تحقیقات روان دي. د راپورونو پر اساس پرون یوه ډله خبریالان د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو د اعتراض په اړه د راپور ورکولو پر مهال د پولیسو له ناوړه چلند سره مخامخ سوي ان وهل سیوی هم دی. د افغان ترک ښوونځي زده کوونکي د ترکیې د پوهنې بنسټ ته د دغو ښوونځیو د ادارې د انتقال پر ضد له ډېره وخته اعتراض لري. اخو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د کابل د امنیت قومندانۍ دوه منصوبین د خبریالانو د وهل ټکولو په تور توقیف سوي دي. د جبل طارق چارواکي وایي د ایران د تیلو د یوې لېږدونکې کښتۍ توقیف یې د 14 نورو ورځو لپاره تمدید کړ. دوی وایي د دې کښتۍ په اړه پلټنې دوام لري چې وړم ورځ د برېټانیا د شاهي سمندري ځواکونو لخوا ضبط کړای سوې ده. شک کېږي چې دغه کښتۍ د اروپایي ټولنې له بندیزونو په سرغړونې د ایران تیل سوریې ته قاچاقول. امریکایي چارواکو د دې کښتۍ د ضبط کېدو د خبر هرکلی کړی دی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دې کښتۍ د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د ایران د سپای پازران انقلاب ځواک یو پخوانی لوړ رتبه قومندان له ایراني چارواکو غوښتنه کړې چې په ځوابي اقدام کړي د بریتانیا د تیلو ټانکرونه ضبط کړي. د جبل طارق چې د بریتانیا لخوا اداره کیږي یو حکومتي ویان پرون ویل چې چارواکي لا هم د دې کښتۍ په اړه څېړنې کوي. دوی ویلي چې د دې کښتۍ ټوله 28 عمله په کښتۍ کې ده. په دې عمله کې تر ډېره هندیان، پاکستانیان او اوکراینیان شامل دي. د حکومت ویان وایي چې تر اوسه څوک نیول سوي نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په جبل طارق کې د ایراني بیړۍ د درېدو په عکس العمل کې په تهران کې د برېټانیا سفیر احضار کړی او اعتراض یې ورته وړاندې کړی دی. د پولنډ یوې محکمې د حکومت یو مخکنی مامور د روسیې پوځي استخباراتي ادارې ته د انرژۍ د برخې د مهمو اسنادو د سپارلو په جرم په بند محکوم کړ. د پلازمینې ورسا یوې محلي محکمې دغه کس مارک دبلیو یاد کړی او پرون یې د محکمې پر مهال په 3 کلن بند محکوم کړ. د محکمې اسنادو وښوده محکوم سیوی کس چې د 2013 میلادي کال په لومړیو کې د پولند د اقتصاد وزارت ته کار کاوه چې ونیول سو او په دې تورن سو چې د انرژي د سکتور په اړه د روسیې پوځي استخباراتو ته پټ معلومات سپارلی دي. ادعا سوي چې دغه معلومات په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې د روسیې د پوځي استخباراتو ته سپارل سوي دي. له پولند څخه را رسیدلي خبري راپورونه وایي چې دغه کس د نیول کېدو پر وخت مسکو ته د پولند د هغو هڅو په اړه اطلاع ورکړې وه چې غواړي د روسیې د ګازو پر وارداتو خپل اتکا ختمه کړي. ویل سوي په نورو اطلاعاتو کې چې د روسیې ته سپارلي د پولند هغه هڅې هم شاملې دي چې د نورد استریم دوه په نوم د ګازو د نلیکې پر ضد د مبارزې په اړه وي. تر سمندر لاندې دغه نلیکه به د روسیې ګاز له اوکراین او بیلاروس څخه په تیرېدو مستقیما لویدیځې اروپا ته لیږدوي. د کرکټ د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې د ګروپي دور وروستۍ دوه مسابقې نن کیږي. لومړی به هند د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو له سریلانکا سره مخامخ سي او بیا به استرالیا د مازدیګر 15 بجې له جنوبي افریقا سره لوبه کوي. په نړیوال جام کې پرون پاکستان بنګلادیش ته د 4 نوي منډو په توپیر ماتې ورکړه. د دوی لوبه د انګلستان په لارډز لوبغالي کې وسوه. پاکستان بنګلادیش ته د 346 منډو هدف ورکړی و خو بنګلادیشي لوبغاړو یوازې 221 منډې وکولی سوې. پاکستان که څه هم دغه لوبه وګټله خو د امتیازونو د کموالي له کبله ونه توانې چې د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته ووځي. په دې ترتیب د استرالیا، هندوستان او انګلستان تر څنګ نیوزیلند هم په نیمه پای لوبه کې چې له دوشنبې پیلېږي خپل ځای پوخ کړ. د کرکټ په نړیوال جام کې چې د انګلستان او ویلز په کوربهتوب روان دی یوازې د سر 4 ټیمونه پاتې کیږي او پاتې نور بیرته خپل هیوادونو ته ستنیږي. افغانستان په دغو مسابقو کې شونه ځلید. خپلې ټولې 9 واړه مسابقې وبایللې. سیاسي رادیو ته غوږ نیسئ. په افغانستان کې د سهار 8:00 سوې. په قطر کې سبا د جرمني او قطر په کوربهتوب هغه غونډه پیلېږي چې بین الافغاني بلل سوې ده.
بین الافغاني ناستې په پیل کې به د ګڼو مهمو هیوادونو او بینالمللي ارګانونو استازي حضور ولري چې دا په خپل ذات کې د دوی حضور د دغسې ناستې د ملاتړ معنا به ولري.
د غزنی والي وایي چې پوځي عملیاتو د دې ولایت په زیاتو برخو کې د خوندیتوب سبب سوې.
خوشبختانه د یک ولسوالۍ د خجمری ولسوالۍ د مخالفینو د شتون څخه پاکه شوه. اوس پیلنم عملیات موږ په عمومي شورا باندې روان دي.
په بهرني موضوعاتو کې اورئ چې په جبل طارق کې د ایران د یوې تیل وړونکې کښتۍ د نیول کېدو موضوع د څو هیوادونو ترمنځ د لانجې سبب سوې ده. د نورو مسایلو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپروو. کور کلی او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په تړاو سبا دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. د دې غونډې ځینو برخوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل ته لاره هواره کړي. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي ویلي چې د قطر او جرمني په کوربهتوب په دې غونډه کې حکومت داخل نه دی. په دوحه کې دا غونډه د جرمني او قطر په نوښت پیلېږي چې امریکا یې ملاتړ اعلان کړی دی. سپیولا ستانکزای او پدیاره نور تفصیل.
دوها سبا یک شنبه د داسې یوې بین الافغاني ناستې کوربه ده چې تمه ترې کېږي څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي. د دې ناستې یو ګډونوال افغان سیاستوال او د سولې د پروسې ښکیل شخص حضرت مرزا خیلوال بیګا جمعه ازادي راډیو ته وویل د قطر ناسته به د سولې مخامخ خبرو د زمینه سازۍ لپاره مؤثره تمامه شي.
د امریکا او د طالبانو خبرې به نهایي شوي وي او یا به نوي نهایي شوي. په دغه وخت کې دغه ناسته مومده دا هغه خبرو کې دی چې لکه څنګه چې د امریکا او د طالبانو خبري زمينه سازي د بین الافغاني خبرو د پاره شوې. د قطر د بین الافغاني ناستې په پیل کې به د ګڼو مهمو هیوادونو او بینالمللي ارګانونو استازي حضور ولري چې دا په خپل ذات کې د دوی حضور د دغه شناست د ماتر معنا بولري.
د امریکا او طالبان اوم پړاو خبرې لیوي اونې مخکې پیل شوې او سره په یو وخت د قطر د بین الافغاني ناستې تابع هم نیول شوې. طالبانو د دوهې په بین الافغاني ناسته کې چې د جولای په 8 او 10 به وشي خپل حضور له مخکې اعلان کړی. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل
دلته به ګډونوال سولې په رابطه باندې خپل نظر وایي. موږ به په دې رابطه باندې خپل نظر وایو. نور ګډونوال به په شخصي کچه خپل نظر وړاندې کوي. بیا د دې په رڼا کې به ګورو چې په افغانستان کې د سولې لپاره او د اوسنی اشغال چې د خاتمې لپاره څه کېدی شي.
د قطر په ناستې باندې د موسکو د دوو دورو د بین الافغاني ناستې ګډونوالو موافقه کړې وه، خو له څو میاشتې ځنډ وروسته دا دایره جوړه شوه. د راپورونو په اساس د جرمني او قطر دولتونو شاوخوا شپېتو افغانانو ته د دوهې په بین الافغاني ناسته کې د ګډون بلنې ورکړي چې هر یو به په خپل استازیتوب نظریات بیانوي. د قطر او جرمني په یو ګډ بیان کې راغلي چې د دوهې بین الافغاني ناسته د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو د زمينه سازۍ په هدف ترسره کیږي. په بیان کې چې مخکې خبر شوی راغلي یوازې افغانان خپل برخلیک ټاکلی شي او دا ناسته به هغه فرصتونه او لارې چارې په ډاګه کړي چې د مخامخ خبرو په برخه کې مرسته ورسره کوي. که څه هم افغان حکومت په رسمي توګه د خپل استازي د ورلېګلو خبره نه ده کړې، خو یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر اشرف غني باوري کس او د اداري اصلاحاتو د کمیسیون رئیس نادر نادری یو له هغو دولتي مقامات د چې په دیناسته کې د ګډون لپاره دوه هیتلې. پر سنیو کې د صفیه صدیقی، شهرزاد اکبر، فوزیه کوفی او څو نورو خزو نمونه هم یاد شوی چې د خزو په استازي توګه په دیناسته کې حضور ولري. د سولې د عالی شورا ځینی غړي به هم دیناسته ته ورزي او هیلمند چې دا ناسته د مخامخ خبرو زمينه برابر کړي. د دې شورا مرستیاله حبیبه سرابی پرون شپه ازادي راډیو ته وویل دا د بین الافغاني مخامخ خبرو د زمينه سازي لپاره د هر څوک چې دعوت شوی د مقام لمخې نه بلکې د ټولنیز شناخت او دا چې په دوی ورستوي څو کلونو کې په افغانستان کې څه لاسته راوړنې کړي او ګډون یې څومره مؤثر تمامېدای شي بلل شوی. دا ناسته به په همدې اساس مخته ځي او د اصلي خبرو لپاره چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به وي زمينه برابره کړي.
دولت افغانستان او طالبان سره هم
امریکا له دې بین الافغاني ناستې کلک ملاتړ ښودلی او ویلي دي چې له طالبانو سره د دوی د خبرو د یو مهم مورد د تحقق لپاره ارزښت لري. امریکا له طالبانو سره په خبرو کې چې اوس یې وم پړاو له یوې اونۍ راهیسې دوام لري، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بحث تر څنګ له دې ډلې دا تضمین غواړي چې د افغانستان خاوره به د تروریستانو لخوا نه کارول کیږي او هم ټینګار کوي چې طالبان د بین الافغاني خبرې پیل او دایمي اوربند ته غاړه کیږدي.
ومردل چې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په تړاو سبا دور زنی غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې ګڼ افغان سیاستوال هم وربلل سوي دي. د غزنی والی وایي په غزنی کې د کابل کندهار پر لویه لار پوځي عملیات پیل سوي. د ویلي چې د دې لارې د خوندیتوب لپاره وروسته د پولیسو او ملي اردو غشتلي پوځي اډې جوړیږي. له ازادي راډیو سره په مرکه کې والی وحید الله کلمزي ویلي هوډ لري چې په غزنی کې د ولسوالیو ترمنځ فرعي لارې هم خلاصې کړي. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر ورسره مرکه کړې ده. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په غزنی کې امنیتي وضعیت د ده په نظر څنګه دی.
د غزنی ولایت امنیتي وضعیت د تیر پر پرتلا د شپږو میاشتو مخکې سره ډېر متفاوت دی. ډېر تغییر پکې راغلی دی. تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ په مختلفو ولسوالیو کې نظامي عملیات درلودل. خوشبختانه د دیک ولسوالۍ، د خجمری ولسوالۍ د مخالفینو د شتون څخه پاک شوه. اوس په لنم عملیات موږ په عمومي شعارا باندې روان دي. نو انشاءالله هغه تهدیدونه، هغه مشکلات چې وو هغه تر ډېره حده کم شوي دي او د همدغه هدف د لاسته راوړلو دپاره موږ نور هم کار کوو.
د عملیاتو خبره چې تاسو وکړه اوس هم په غزنی د دې تر څنګ چې د شهرا خبره ده یا د ځینو مرکز ته د نږدې ولسوالیو خبره ده، د عملیاتو په دغه نورو ولسوالیو کې هم پوځي عملیات روان دي. پرس کناوه ده یا مالستان یا کومې لرې ولسوالۍ دي؟
متاسفانه د غزنی یو تعداد ولسوالۍ ډېر د اوږده مهال راهیسې بې ځایه شوي یا سقوط شوي، لکه ناوه او چې شپاړس کاله کېږي، او ځینې نورې ولسوالۍ. موږ انشاءالله هغه پلان هم چې ترتیب کړی دی په ترتیب سره به انشاءالله د غزنی په ټولو ولسوالیو کې عملیات ترسره کیږي. یعنی دا دموږ د عملیاتو آخر نه دی. عمومي شعرا چې د غزنی څخه تر زابله دموږ ساحه د مسؤلیت ده. دلته ځینې د ناامنۍ پیښې وي یا به مخالفینو کله په عمومی سرک باندې چک پوینټونه چاول د خلکو د غیر قانوني په اصطلاح اخازه کوله د دې لپاره موږ اوس عملیات روان کړی په شهر باز د امنیتي بیزونه افرازي گیوده ان شاء الله امنیت به کاملا یو ډاډمن امنیتي فضا به رامنځته کیږي.
دلته یو پښتنه دم پیدا کیږي چې ځینې شهراوي چې تاسو ذکر یې وکړي بند دي یا ځینې مشکلات په کې داغه د خلاصولو لپاره تاسو چې دا شهراوي خلاص کی بیزونه یا پوسټي په پچوي کې به څه پروګرام لري؟
مخکې هم درته ویل چې موږ پلان د څو دوه درې ورځې مخکې عملیات آغاز کړي په نمبر یک شهر باندې. په دې شهر باندې به انشاءالله د پولیس او د ملي اردو قوي او مجهز بیزونه افرازیږي، هغه به د ورځې ګزمې لري په ټوله شهر باندې، او همدغسې به دوهم نمبر شهرا چې د ډېر وخت را په دې خوا بنده ده هغه هم شامل د عملیاتي پلان ده. بیزونه یې تصویب شوي دي، هر څه پروګرام آماده ده. انشاءالله په هغې باندې به هم عملیات شروع کیږي او بیزونه به افرازیږي و هغه شهرا به هم خلاصیږي. همدغسې ځینې پرایي لارې چې ولسوالیو سره وصلوي دا هم د موږ په پلان کې شامل دي چې انشاءالله په هغې باندې به هم پوستي افرازیږي.
دغه د دې ترڅنګ دغه د شاري کمربند کارم روان ده که څنګه ده؟
شاري کمربند تاسو بهتره معلومه ده چې کاملا مستقلیه ده، هیڅ نه و پن د شار په چار اطراف کې هیڅ نه و تهدید مونږ لرو. د دې یک ولسوالی ده، خجمره ولسوالی هغه ولسوالی وي چې د شار سره وصل وي. دا ولسوالی چې تصفیه شوه بینان د ښار کمربند وغځېد او ساعت امنیت پراخه شوه.
د غزنی والی وحید الله کلیمزای و چې په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت او امنیتي تدابیر په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په تړاو سبا دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. جمهوري ریاست وایي چې د قطر او جرمني په کوربتو په دې غونډه کې حکومت داخل نه دی. له کابل څخه یو هیئت په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لپاره نن دوحې ته روان شوی دی. د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد هم په دې هیئت کې شامل دی. له ښاغلي دین محمد سره چې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې پرواز ته انتظار و، د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق ټلیفوني مرکه کړې ده.
تاسو روان یاست قطر ته له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو په هدف. توقع مو له دغه غونډې څخه څه ده؟ آیا هغه څه چې غواړئ چې هغه سولې ته رسیدل دي هغه به ترلاسه کړئ؟
موږ باندې امید زو بل چاره هم نه لرو. چاره دا ده چې تفاهم وکړو، خبرې وکړو، بل سره ځان سره کوي او امید هم ده چې انشاءالله یو ښه نتیجه به لاسته راشي.
نو اجندا د بحث چی شیده؟ اجندا مشخصه سه به جناب حاجی صاحب؟
نه دا خو به هلته سره پی خبره کوم، خو لکه مهم موضوع دا ده چې څنګه د دغو بین افغاني مقاماتو کې دغه مهم موضوعات چې قابل د بحث یې هغه موږ په مشترکاتو کې راوباسو.
نو هغه عمده ټکي چې تاسو به هلته پرې تمرکز کوئ ستاسو له نظره هغه به څه وي؟
بالاخره خبرو ته سره کیږو او په خبرو کې لکه د جنګ د بندېدو او د آینده
بله. نو حاجی صاحب اوس چې کوم کسان تاسو سره روان دي په دې کې څوک شامل دي؟ کومې مشهورې څېرې دي سربېره پر تاسو؟ نو حکومتي خو به معلومه چې څوک دي په حکومتي کې چې هغه د شخصي آدرس نه ځي خو هغه حکومتي څېرې دي. او د سولې له شورا نه سربېره پر تاسو نور څوک دي؟
سولې شورا د یاسو ماهرین دي، عطاالله سلیم او نادر نعیم او ډاکټر سرادی فراد الله خان.
دغه اوسنی بحث لپاره چې تاسو روان یاست د مسکو د دوه غونډو سره څه توپیر دی؟
خو یو غټ توپیر هم دا ده چې هغه خلک هم شته چې هغوی به که مخامخ نمایندګي د حکومت ونه کړي خو د حکومت په مربوط خلک دي. علاوه د هغې نه دلته د سولې شورا په نوم باندې هلته څوک نه وو تللي، خو دلته د سولې اقدام ته دي، خو د سولې شورا کسان هم پکې زیات.
څه امیدواري لرئ په نهایت کې جناب حاجي صاحب چې هغه هدف چې لازمه ده او چې هغه سولې ته رسېدل دي دغه غونډه به وکولی شي هغه ته زمینه مساعده کړي؟
یقین لرو چې دا غونډه به دا کار کولی شي.
په مجموع کې کومې څېرې چې برخه اخلي څومره څه ګمان کوئ چې څومره به تاثیر ګذاره وي په دغه بحثونو کې؟
نو زه یقین لرم چې دوی پوه شخصیتونه دي، دوی به تاثیر حتما ولري.
افغانستان د سولې علي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد و چې د یو هیئت په ترکیب کې د قطر پلازمینه دوحې ته روان دی. په قطر کې د قطر او جرمني په کوربتوب سبا دوه ورځنی کانفرنس پیلېږي چې په دې کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کیږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به ملالۍ بشیر راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د بحران نړیوالې ډلې په دې اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې په افغانستان کې ځایي خلک تر دې چې سولې ته فکر وکړي له تاوتریخوالي زیات اندېښمن دي. دا مقاله یو افغان څېړونکي عثمان برهان لیکلې ده. لیکوال ویلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته تللې او ورته معلومه سوه چې د سولې په خبرو کې پر پرمختګ او د تیر کال پر موقتي اوربند سربیره خلک سولې ته لږ هیله مند دي. د ده په وینا لامل یې د تاوتریخوالي زیاتوالی دی. د مقالې لیکوال وایي د روان کال په کوچني اختر کې دی وردګ، غزنی او پکتیا ته ولاړ او پوه سو چې ځایي خلک د تیر کال د اختر غوندې خوشحاله نه وو. د لیکلي چې هیڅوک د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د خبرو په فکر کې نه دي، بلکې ډیری خلک د لیکوال په وینا د تاوتریخوالي د کچې زیاتېدو له کبله اندېښمن دي. د مقالې لیکوال وایي ځایي خلک شدي او نر د نړیوالو او افغان ځواکونو د هوایي بمباریو له کبله اندېښمن وو او له بلې خوا د طالب جګړه مارانو په عذاب وو. په مقاله کې راغلی چې سخت دریځې د عادي خلکو له کورو د سپر په توګه استفاده کوي. مقاله لیکي چې د تیر کال د اختر غوندې د خوشحالیو د بیرته راتګ امکان سته او یو ځل ټوپکونه چپ سوي دي، نو دا کار بیا هم کېدای سي. یو شمېر نړیوالو رسنیو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بې ساري ریکارډ ته پام کړی دی. انډین اکسپرس لیکلی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بیټسمین یا توپ وهونکی اکرام علي خیل د هندوستان د تکړه لوبغاړي سچن تندولکر ریکارډ مات کړ. علي خیل د 2019 کال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ په وروستۍ لوبه کې په 14 کلنۍ کې وکړای سو افغانستان ته شپږ اتیا منډې وکړي. انجن اکسپرس ویلي چې که څه هم د افغانستان ټیم وبایلله، خو علي خیل د تندولکر په پرتله ښه لوبه وکړه. ورسپانې لیکلي تندولکر په تر 14 کلنۍ زیات عمر کې د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې په 1992 کال کې د زیمبابوې پر وړاندې وکړای سول یو اتیا منډې جوړې کړې. کرکټ ورلد ورسپانې همدې موضوع ته پام کړی او د اکرام له قوله یې لیکلي چې وایي د شپږ اتیا منډو په جوړولو ډیر خوشحاله دی. افغانستان د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې ټولې اته لوبې بایللې دي، خو د ورسپانې په وینا د کرکټ د مینهوالو ترمنځ د ناهیلیو تر څنګ د علي خیل ریکارډ دوی تا د ویار احساس ورکړی دی.
تاسو آزادی رادیو ته غوښتیاست چې هر ورځ یې خبرونه د سهار پر 0 بجو پیلېږي او د ماښام تر 0 بجو دوام کوي. د افغانستان په شمال کې خلک شکایت کوي چې په دې وروستیو کې د خپل سرو وسلوالو لخوا د ناامنیو پیښې زیاتې سوي چې ورسره د دوی ژوند هم تریخ سوی دی. بلخوا د مزار شریف او جوجان په لویه لاره کې د طالب وسلوالو د حضور له کبله د خلکو اندېښنې په دې وروستیو کې زیاتې سوي دي، خو امنیتي چارواکي وایي چې د دې ستونزې د اواري لپاره اقدامات کوي. مجیب الرحمن حبیبزی او په دې اړه نور تفصیل.
د مزار شریف جوزان په لوی لار تګ راتګ کوونکي په دغه مسیر کې د نامنې لزیاتوالي او د طالب وسلوالو د حضور له پراخېدو شکایت کوي او د یادې ډلې غړي له مسافرینو، موټر چلوونکو او سوداګرو څخه په بچا خستنه تورنوي. د مزار شریف جوزان په لوی لار موټر چلوونکي وایي چې په دغه مسیر کې د امنیتي ځواکونو د دایمي حضور د نشټون په خاطر طالب وسلوال کله ناکله د تلاشۍ ځایونه جوړوي او د موټر چلوونکو د ځورونې ترڅنګ له مسافرینو هم باج اخلي. د همدې لوی لارې یو موټر چلوونکی سید معروف یې پاړه وایي.
موټرونه را تومې کنن بسیار د سر سرک می برای
موټر چلوونکي کته کوي. موټرونه د سرک په سر دروي، دوی نامعلوم ځای ته بیایي، همدارنګه لاسوالې څخه باج اخلي، دوی ډیر خلک ځوروي. دلته همنيتي ځواکونه نشته چې د لارې امنیت تامین وساتي. یوازې موټر چلوونکي نه دي چې د مزار شریف جوزان په لوی لار د نامنې له شدت سره ټکوي، بلکې هم وکړي او نور تګړه تکونکي هم وایي چې د چهارپوله کبل خواقچه ولسوالیو په مربوطاتو کې طالب وسوال موټر دروي او سپرلۍ له کته کولو وروسته بیا نامعلوم ځای ته لیږدوي. د بلخ ولایت اوسیدونکي امید افزلی پاړه وایي
مسیر راه مزار جوزان بسیار ناامن است.
د مزار شریف جوزجان لوی لار ډیر نام نه ده. دلته طالب اسلوال خلک دروي، موټر دروي، خلک نامعلوم ځای ته لېږدوي، اته یې وژني. څو ورځې د مخه یې یو کس بیولی و، تر اوسه نه ده څرګنده چې دا کس یې وژلی او که ژوندی دی. د بلخ امنیه قمندانۍ هم د مزار شریف جوزجان په لوی لار د طالب اسلوال حضور تاییدوي او په دغه امنیتي بنسټ کې چارواکي وایي چې د مزار شریف جوزجان د لارې د امن کولو په خاطر پوځي عملیات پلي کوي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې همدا اوس مهال د مزار شریف جوزجان د لوی لارې په یو شمېر برخو کې د شاهین 202 عملیات دوام لري او دوی هڅه کوي تر څو شته ګواښونه ډېر ژر له منځه یوسي. ښاغلی عادل زیاته کړه
در ماهای گذشته اگر متوجه باشین ما چندین عملیات
سو میاشت دمخ هم هم پم دغه لاره باندې یو لړ عملیات پلی کړل. اوس هم موږ هڅه کوو چې د خلکو د اندښنو د رفع کولو په خاطر او د یاد لارې د امن کولو په منظور یو لړ پوځي عملیات تطبیق کړو. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم تاییدوي چې د کشفی راپورونو پر اساس دوی د مزار شریف جوزجان په لوی لار د دولتي کسانو د نیولو په هدف د تلاشۍ ځایونه جوړوي، خو تر دمه یې ملکي وګړو ته ستونزې نه دي جوړې کړې. د مزار شریف جوزجان لوی لار شمال ویدیز ولایتونه له شمال ختیځ زون سره نښلوي او په شمال زون کې د حیرتانه واقعنې د سوداګریزو بندرونو د اتصال یوازنۍ لاره ده. مجیب رحمان حبیب سی، ازادي راډیو، مزار شریف.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی رادیو سر او سی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د جبل طارق چارواکی وای د ایران د تیلو د ویلژدونګي کشتی توقیف یې د 1400 ورځو لپاره تمدید کړ. په جبل طارق کې د ایران د وی لوی تیل وړونکو بیړۍ نیول کېدو د ایران او برېټانیا ترمنځ لانجه جوړه کړې ده. جبل طارق چې د برېټانیا لخوا اداره کیږي د پنځمې پر ورځ د ایران د تیلو یو ویلژدونګي کشتی نیولې او ویلي دي چې د کشتی د ایران تیل سوریې ته انتقالول. سفیب الله ستانکزی او پریاړه نور تفصیل.
د جبل طارق چارواکی وایي د هغې لوی تیل وړونکي بیړۍ په اړه پلټنې دوام لري چې دوی وړ مورز درولې ده. د ګریس ون په نوم د دې لوی بیړۍ 28 سورلۍ چې اندیان، پاکستانیان او اوکراینیان دي دننه په بیړۍ کې سار ساتل شوي. تر اوسه یې هیڅ یو نه دی نیول شوی. جبل طارق د برېټانیا تر حاکمیت لاندې ده او ویلي دي چې ګریس ون بیړۍ سوریې ته تیل انتقالول. د جبل طارق اعلی وزیر فابیان پیکاردو ویلي دوی ځکه دا بیړۍ نیولې چې د اروپایي ټولنې له بندیزونو یې سرغړونه کړې او سوریې ته یې تیل وړل.
We have reason to believe that the Grace One was carrying its shipment of crude oil.
موږ په حقیقت کې دلیل لرو چې Grace One بیړۍ د سوریې بنیاس چانځای ته خام تیل وړل. د تیلو دا چانځای د هغه چا ده چې په سوریه کې د اروپایي ټولنې د بندیزونو سره مخ ده. اروپایي ټولنې له 2011 کال راهیسې سوریې ته د تیلو پر انتقالاتو بندیز لګولی. جبل طارق د اروپا په جنوب لویدیز کې پروت دی چې تنګی مدیترانه سمندرګی له اطلس سمندر سره وصلوي او د نړیوالو انتقالاتو یو مهمه لار بلل کیږي. ایران په جبل طارق کې د Grace One نوم د خپل لوی تیل وړونکو بیړۍ ته نیول کېدو په اړه جدي خبرګون خودلې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په جبل طارق کې د ایرانی بیړۍ د دریدو په خبرګون په تهران کې د برېټانیا سفیر ورغوښتي او اعتراض ورته کړی. د ایران د نظام د مصلحت د تشخیص شورا منشي محسن رضایی هم په ټوټ لیکلی چې که د ایران تیل وړونکو بیړۍ خوشې نه کړای شي تهران باید یو برېټانوي بیړۍ ونیسي. دا بیړۍ د جبل طارق تنګي په 4 کیلومتره کې درول شوی. په دې ځای باندې برېټانیا او هسپانیا په ګډه د حاکمیت دعوه لري. دا لومړی وار دی چې یو تیل وړونکو بیړۍ د سیمه کې درول کیږي. امریکا متحده ایالاتونو د دې بیړۍ له درولو هرکلای کړی دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په ټویټر لیکلی دا یو عالی خبر دی. هغه په دوام کې لیکلی چې امریکا او ملګری به له دې ناقانونه سوداګرۍ د تهران او دمشق د ګټې مخه ونیسي.
تاسو له پیغامونو
دا د موږ وی لارې باندې موږ مخام ولا د موږ اجزه را سره د پنځه لارې کې پراته دي موږ پنځه لارې پراته دي در بدر خاص په ستې دي لارې باندې کې دا وسه ها دا وسه به سمانی دا وسه چې دي دا څه قیامت دي د روزګان د تری وی لین باندې ورور موږ وو په چې کې پراته دي څنګه دې په چې کې پراته دي دا وسه ها دا څه خو موږ زغ درځه ورته چې څه خو چې فار دلته ناشې څه خو د فار د خدای خدمت خو او کار خو دا اوس څه قیامت دی. دا اوس سال په مزه شو شوی دی. نور لوی لاند بند دی ورور، عجزه ورور، مریضانې پرېڅې دي ورور، پنځه دي پراته دي ورور، در بدر خاک پر سر دی. موږ یو ناره خو واورېد، زه خو خدمه ناره واورېد.
لوګر څخه خبرې کوم. موږ د انتخاباتو په کمیسیون کې کار کړی دی. زموږ حق او زحمت د انتخاباتو په کمیسیون پاتې ده. اوس خو پارلمان هم افتتاح شو، زموږ پیسې ولې نه راکوي؟ دا یې لکه چې وخوړې په مدیرانو یې وخوړې، دوی په خپلو منځو کې وویشل، ولې له خدای نه ډارېږي؟ خلکو کار کړی په څومره تر سو بیمو او ډار کښې راډو، هلته مې انتخابات ورته وکړ، اوس بیا زموږ پیسې نه راکوي. نو هیله ده چې زموږ پیسې او زموږ هغه خو زخمه مونږ ته حواله کړي، زموږ پیغام ټولو هغو چارواکو ته ور ورسوئ چې دغې پروسې سره دوی داخل دي. مننه.
زه د میډیا او میډیا دو سرتېره یم. موږ ترخیزونه اخیستي دي. دې سیلاب کلوردي کښې دا 201 سیلاب کلوردي کښې دا قراردادونه بند دي. باید چې دې موږ ته لږ معلومات را کړل شي په دا څه وجه باندې بند دي. موږ خو غریب خلک یو، کرارې په کورو کښې ناست یو، په لرې ځو کښې هم ترخیزونه اخیستي. باید چې دا سیلاب کلوردو قراردادونه خلاص شي. علت څه شی؟ موږ ته لږ معلومات را کړه. بیا خو دا څلور میاشتې وشوې چې موږ هېڅ څول نه کېږو، کرارې په کورو کښې ناست یو. موږ د یوازې دو خلک یو. باید چې موږ له په دې اړه لږ معلومات را کړه. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خپرېدو وره دی. نن په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د اووم پړاو خبرې له یوې ورځې دمې وروسته پیلېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تېر ماښام د غزنی په یوه جومات کې په یوه چاودنې کې یو تن وژل شوی او شل تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو د اعتراضونو پر مهال پولیسو له خبریالانو سره بد چلند کړی دی. د جبل طارق چارواکي وایي چې د ایران د تیلو د یوې لېږدونکې کښتۍ توقیف یې د 14 نورو ورځو لپاره تمدید کړ. دوی وایي د دې کښتۍ په اړه یې پلټنې دوام لري چې وړم ورځ د برېتانیا د شاهي سمندري ځواکونو لخوا ضبط کړای شوې ده. د پولنډ یوې محکمې د حکومت یو مخکنی مامور د روسیې پوځي استخباراتي ادارې ته د انرژي د برخې د مهمو اسنادو د سپارلو په جرم په بند محکوم کړ. او د کرکټ د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې د ګروپي دور وروستۍ دوی مسابقې نن کېږي. لومړی به هندوستان د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو له سریلانکا سره مخامخ سي، او بیا به استرالیا د مازدیګر 15 بجې له جنوبي افریقا سره مسابقه کوي. دا ازادي رادیو ده. محمد قاسم زواک له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي، د قطر غونډه ګټه نه لري ځکه طالبان د سولې واک نه لري تر څو چې پاکستان خوښ نه وي افغانستان ته سوله نه راځي. محب الله هلمندیار له هلمند لیکلي، خدای پاک دې وکړي چې دغه اووم پړاو خبرې د ټولو جنگ ځپلو کسانو دپاره یو ښه زیری ولري. له پکتیا څخه فضل کریم درویش لیکي، د طالبانو او افغان حکومت څخه هیله کوي چې نور باید سوله وکړي. محمد عبدالعزیز غالب له هلمند څخه له مرجع لیکلي، خدای دې وکړي چې نن او سبا طالبان او امریکا پر سوله یوه توافق ته ورسیږي، سوله مو ارمان دی. شفی جان زدران له خوست څخه لیکلي، په خوست کې د خښتو بټۍ اکثره په کلیوالو سیمو کې دي چې بېلابېلې ناروغۍ خلکو ته پیدا کړي دي. او تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي، د ننګرهار په ځینو ادارو کې فساد زیات شوی، حکومت یې پاملرنه وکړي. د خوست د تیریزیو او علیشیرو ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې په تیرو کلونو کې دوی ته د بیا رغونې په برخه کې د پام وړ کارونه نه دي سوي، له دې کبله دوی له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
د خوست د تیریزیو او علیشیرو ولسوالۍ چې پخوا له ناامنو سیمو څخه وه او د بیا رغونې لازم کارونه پکې نه دي ترسره شوي، په دې وروستیو کې امن ښه شوی او اوسېدونکي د ژوند په هره برخه کې د دولت د پاملرنې غوښتنه لري. د تیریزیو یو قومي مشر حاجي مختارالدین جلالزوی په یاده ولسوالۍ کې مشال راډیو سره د خلکو ځینې ستونزې او غوښتنې داسې شریکې کړې.
تخمو په حساب کې، د کوري کیمیاوي په حساب کې، دې ته ډېر ضرورت ده ځکه دلته زراعت کمزوره ده او ویالې مثال بندونه استنادي دیولونه دي ته ډېر ضرورت لري. تیریزیو کې اوسېنه کلینیک خپل سیټ امیر ریاست جوړ کړی ده، نو دوی باید زر تر زره مسلکي ډاکټر او خپل سټاف تر ولګي تر څو د خلکو ستونزې دلته حل شي. امنیتي مشکله هم انشاءالله دلته ډېر نشته.
د خوست ځایي ادارې د لپاره چې د ترزی او علي شیر او دوستونکو غوښتنې په سمه توګه واوري او د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې ورسره د پروژو ژمنې وکړي. دا ځای د خوست د ټولو ادارو په ځانګړي ډول د سکتوري ادارو مشران هلته بیولیول او د سیمهوالو ستونزې او غوښتنې له نږدې واورېدې. د لندرو د سیمې اوسیدونکی زادرا نجی هم وایي
ډېرې مځکې موږ نه سیلابو یې وړي ټول خوست اوبه په موږ اسفرادو هغه اوبه چې روشي ډېره کمه بخه روغ غلا موږ بندونه ټول خروف کړي.
په دې ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې د علي شیر خوړ له یو بل بیلې کړي او په باراني موسم کې ورباندې تګ او راتګ ستونزمن وي. د کبیرګل په نوم د بوخانې اوسیدونکو غوښتنه کوي چې کلي ته نږدې پل وتړل شي.
دوی روشي میګل یار باندې ده په ډېر وریا باندې په زړه غونډې ګډې کو دا خوښ خوشي میګ ته دال یار جوړ شي او د پلونه کوم سړک شي د پلونه دي درته جوړ شي.
که څه هم بیکاری په هیواد شمول ستونزو کې راځي خو د ترزی او علي شیر ولسوالۍ په ګډون د خوست هغه سیمو کې چې مخکې له جګړو زیانمنې وي دا ستونزه پکې ډېره ده. د بلاوډ کلي اوسیدونکی حاجي عبدالمحمد وایي
والله که کور هیڅ نه ته ملېږي صاحب خو بس وزي نه ځي او مزدور چې دی تخپله مزدوري نه ملېږي نه چاته کسه ملېږي او نه چاته مزدوري ملېږي چې خپل بچی ته روزي پیدا.
د خوست د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د اوسیدونکو د ستونزو او غوښتنو د اورېدو لپاره د نورو چارواکو تر څنګ په خپله خوست والي محمد حلیم فدایي هم ورغلی و. نوموړي د سیمهوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای وبللې او ویې ویل
د علي شیر او ترزیو د ولسونو ستونزې ټولې معقولې او داسې ستونزې دي چې باید حل شي تر څو دوی له اقتصادي پلوه خصوصا د زراعت له لارې په پښو باندې ودري او تر څنګ یې موږ د دوی ټولې ستونزې هم واورېدې هم مو راټولې کړلې او هم مو رئیسانو ته دنده وسپارله چې د دې پر بنسټ هغوی خپل عملیاتي پلانونه جوړ دغه غوښتنې په سکتوري جلسو او همدارنګه د ولایت په انکشافي پلان او کمیټه کې شاملې تر څو موږ د هغې لپاره د پیسو په لټه کې شو.
خوست والی زیاته کړه تر راتلونکو دوه اونیو پورې به د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره درې د استنادي دیوالونو د جوړولو پروژې پیل شي او همدارنګه به دوی ته د کرنې او مالدارۍ په برخو کې د ځینو نورو پروژو قراردادونه هم لاسلیک شي. په دې ورځ د افغان حکومت له بودیجې څخه د 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت د خوست د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د ابو خانې په کلي کې د یو دوه پوړیز جومات د بنسټ ډبره هم کیښودل شوه چې د چارواکو په وینا ودانیزې چارې به یې د یو کال په موده کې سر ته ورسیږي.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په امنه جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کورکلی خبرونه تمو په سلامونو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ډیر خلک له مخابراتي شبکو شکایت کوي او مسؤل ادارې د خلکو شکایتونو ته څه ځواب لري. د کورکلی د خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه حسیب الله تعالی شی وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې مریم توخی وړاندې کوي.
شاوخوا اتلس کاله مخکې خصوصي مخابراتي شبکو په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړل خو د دومره کلونو په تیریدو سره اوس هم خلک د دې شبکو له فعالیتونو راضي نه ښکاري او وایي چې قیمتونه یې لوړ، پوښښ یې ضعیفه او په مختلفو نومونو کریډیټ ترې وهي. په خپل سري ډول پکیجونه ورته فعاله کیږي چې دا هم کریډیټ غواړي. د همدې شکایت کوونکو له ډلې غلام جان مخابراتي شبکې د کریډیټ په غلا تورنوي او وایي
سالات روشان ریبا ټول غلا کوي یو مونږ قم بختان د غلان معلومه نور تر چا چوا سره سیغلا کوي د سیغلا کوي په پټ غلا کوي کریډیټ اچو یا سات باد انډیواله اور په پکې نه چې زنګ وهي ودا شه د فال شوه چټي درو ات سالات ډیر سکار کوي سالات روشن نټول غلي دی.
په افغانستان کې اکثره خلک اقتصادي ستونزې لري او د مخابراتي شبکو څخه ګټه پورته کول هم یو اړتیا ده. نو د مکالمو لوړه بیه، د انټرنیټ ټیټ کیفیت او د پیسو ورکېدل خلک له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. په دې اړه د کابل ولایت اوسیدونکي نادیه هم له همدې ستونزې سره ټکوي او وایي:
تاسې حادثې ما سره ډېرې شوې دي، خصوصا هر شبکې نه چې ما استفاده کړې دي. نو مثلا د هر په بانه مثلا ما اول په اتصالات نه استفاده کوم، اتصالات نه مې ډېره موده استفاده کوم، نو همیش کریډیټ به راته خوړل. وخت چې ما ورسره تماس نیو احساس دا مثلا دا آپشن فعال کړی دی، خاطر مثلا کله مسجونه چې راځي درال چې ما غیر فعال کړی نه، خو ما بیا ورته خو زه دا غیر فعال کړم. د یو میاشتو لپاره او پس د یو میاشت بیا ما غشید پیسې خوړلې، بیا هم ما قطع کړ. دا سیم کارت به هیڅ یک افغان بیسی می واخسته، او بیسی هم خو کار کوم، تا د انټرنیټي د لحاظه پیسې ډېری خوري.
ځینې خلک بیا دا شکایتونه هم لري چې کله ستونزې جدي وینو دوی د ستونزې د مطرح کولو لپاره له شبکې سره اړیکې نیسي، خو په وار وار اړیکو څوک د دوی اړیکو ته ځواب نه وایي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی تاج محمد د نورو ستونزو ترڅنګ دا ستونزه هم یادوي او زیاتوي:
زه خو زیاتره خو د اتصالات نه ګټه په اخلم او د نورو شبکې هم لرم، خو اتصالات دا سیوا شبکه ده چې کله پیسې ور جمع کینو دوی خپل پیسې ګرځوي، بیا چې زنګ ورته وایي شبکې ته، یو خو پنځه شپې ګوره چې زنګ ورته ونه وایي دوی شبکې هغه نه پورته کوي، ګوشي نه پورته کوي. ډېر وخت د اتصالات شبکې نه زه ډېر سخت په تنګ یم، چې مثال نیټ دې پواله کو، یوه جی بي دې پواله کو، نو اته ورځې اووه ورځې شپې ګوره چې امن کېږي په دغه وړکې موبایلو کې، خو دا نور خو بېخي کار نه کوي، یعنی پیسې زیاتې خوري په خپل موبایل کې او بل شبکې. دا باید نرخ باید ارزان شي.
د کابل ولایت اوسیدونکی محمد هارون منی بیا وایي چې د کابل په ځینو منطقو کې د ځینو شبکو انټرنیټ ډېر ضعیف او یا هیڅ کار نه کوي، چې دوی هم له همدې ستونزو سره مخ دي. نوموړی داسې وایي:
مجموع کې خدمات شبکې سیدي په کابل کې خصوصا ډېر ضعیف دي، او په زمن کې د نت یا انټرنیټ خدمات په هغه ځای کې چې موږ ژوند کوو مثلا په قصبه کې اصلا د کار وړ نه دي. خصوصا د اتصالاتو نه زګر ټاکلم اصلا هلته بېخي کار نه ورکوي. نو د ایم ټي این نه زه استفاده یو بنډل ډیټا یا پکیج استفادهوم، نو موږ ته یو صفحه د نت هم نه لوډ کوي، یعنی په مجموع کې هلته حتی خدمات ټو جی هم صحیح کار نه ورکوي. نو بنا اندې موږ هیله مخابراتي شبکو څخه دا چې خپل کیفیت او نرخ کې جدي توجه وکړي، او هم د افغانستان اسلامي جمهوریت وزارت مخابرات د اترال ادارې سره موږ غوښتنه ده چې دغه موضوع په جدي توګه وڅېړي.
هڅه مو وکړه چې د مربوطه ستونزو د حل په منظور د مخابراتي شبکو د مسؤلینو سره خبرې ولرو، خو له ډېرو هڅو وروسته هم څوک حاضر نه شول چې زموږ پوښتنو ته ځواب ووایي. بیا مو هڅه وکړه چې د پیرودونکو د خدمتونو د څنګ سره اړیکه ونیسو تر څو دغه ستونزې ورسره مطرح کړو، خو بیا هم بریالي نه شو.
بعد تلفن شما جواب دادن نمیتوانیم. برای ادامه کلید یک را فشار دهید.
درنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړوم.
سیار دې د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی یاره، د مخابرات لوړ قیمتونه او همدارنګ په کریډیټ کې د غلا او د ډېر زیات ستونزې خلکو ته جوړې کړي. کله چې مثلا یو کس په ډېر مشکلاتو، یو خو قیمتونه ډېر لوړ دي، بل ته غواړي یا نت فعاله کې یا نور کوم پیکیج فعاله کې، هغه تله پکې کریډیټ اچولې نه وي، او کومه شبکه چې دا غېدنه وهلې وي یا وغه کړي، حداقل قیمتونه نیم خورټیټ شي، نو یو جی بی انټرنیټ ته په 750 روپیا یا په نورو هیوادو کې په 100 په 150 په 150 روپیه، نو دومره خوم سره توپیر نه لري.
مختاب د ولایت لوګر اوسیدونکی دغه د مخابراتي شبکې سیدی دا دغه اغلاش دوی کوي، دغه کریډیټ سیدی چې 500 روپیه خو مالیا ګرځي. اقتصادي مشکلات دا لس، یعنی خلک دې ته مجبور کړي چې بیخي د سیم کارتونه خپل بند کړي. ډیر مشکلات خلکو ته پیدا کړل، 500 روپیه چې تر بیګا پونه کې په دوه زنګ باندې، یعنی دا د مونږ هیله ده چې دوی خپل مصارف او د اغلاګانې چې دوی کوي خپل عدالت او انصاف راوړي.
زمانوم شیر محمد د 315 اوسو دین کړي له موږ خو غریب خلک مثال 500 روپو کارت واچو هغه 500 روپو کې خو 15 روپې د دولت اخلي خیر ده نه خو مالیه شو نو مالیه نه بیا غې نه خو تیری ضروره وګوره چې بیا وروره زنګ وهي بلته وګوره چې وروره ډیر څه پیدا کمی شي
زاد الرحمن نو میګم د لغمان اوسیدونکو زه نجار ما او د کور کلی خبرونه د ازادي راډیو نورم او دوستان د ټول وری
رنو اوریدونکو د مخابراتي شبکو د فعالیتونو کنټرول په دولتي سطح د اترا اداره کوي دا چې د اترا اداره نور کوم کارونه کوي او د مخابراتي ستونزو د حل لپاره یې څه کړي دا او دې ته ورته نورې پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوه مرکه کې د اترا د ادارې له تخنیکي مرستیال انجینر نقیب الله سیلاب څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړوم.
زه به په دې ارتباط باید د قانون ماده واضح کړم چې فقط موږ نظارت نه کوو، موږ مکمل د سکتور تنظیموو. چې په دې ارتباط وایم چې د مخابراتي خدمتونو تنظیم اداره تر ټولو لوړه دولتي مرجع ده چې د قانون د حکمونو په حدود کې د هیواد په کچه د مخابراتي سکتور فعالیتونه په خپلواکه، مسؤلانه، بې پلي ډوله په پرانیستې رڼو موخه لرونکي له تبعیض پرته تګلارو تنظیموي.
پوښتنه داسې ده چې موږ خلکو سره مرکې درلودلې، عامو خلکو سره خلکو ډېر شکایتونه کول دي مخابراتي شبکونه د ټیټ کیفیت نه، د لوړ قیمت نه، او دا چې ځینې وخت د دوی پیسې په بیلابیل نمونو ګرځول کیږي. په دې برخه کې اترا څه کړی دي؟
تاسو یو شه موضوع ته اشاره وکړه. د کیفیت په ارتباط زه تاسو ته ویلی سم چې موږ دوامدار خپل نظارت کو. هر روب موږ په نامه د ډرایو ټیسټ یو عملیه لرو چې د موږ ټیمونه په ولایتو کې ګرځي او مختلفو ساحو ته نه کیفیت چې کوي په تنه کابل نه په نورو ولایتو کې هم، او دغه نتیجه بیا مخابراتي شرکتونو سره شریکیږي او هغه جکې چې دوی په واقعیت کې کیفیت ټیټ شي دغه په اساس باندې دوی جریمه پی وزه کیږي.
دغه جریمه چې وزه کیږي دغه جریمو ځای نیولای کنه، فائدې کړي خلکو ته کنه؟
بله، ولی نه. دغه جریمه چې دوی په کوم برخه کې کمزوري لري هغه ورته مشخص کیږي چې په دغه ساحه کې د کیفیت مشکل درلود او په دې اساس باندې دوی جریمه سوای ده. نور لاتونکو کې دوی په هغه جکې کوشش کوي چې د خدمات چې د بهتر کې لوړ کې کچې د کیفیت پور دوما موضوع چې تاسو د قیمتو ویله، قیمتونه خو یو که عمومي قیمت ولم د افغانستان مارکیټ چې د بازار آزاد قیمت چې د مارکیټ ټاکي، قیمت موږ نه ریګولیټ کوو. قیمت د مارکیټ د رقابت له په اساس باندې ټاکل کیږي. د کمپنیانو چې څومره رقابت دی کوي او قیمت ټیټو جکیږي.
یو مسله پات شو چې خلکو ډیر د دې شکایت کوي چې په بیلابیل نمونه باندې پکې جنو موږ تفال کیږي، موږ خبر نه یو، موږ نه دی فعال کړي، خپل شبکې را تفال کی بیا پر ترانه پیسې ګرځوي، دغه څنګه ستونزې نه حل کیږي؟
یغه لپاره اوس موږ کایتونه چې هم ډیر سوال موږ په دې ارتباط د بورډ د اترا تصمیمونه ولو چې دغه پروسیجر کې باید تغییر راشي. د ته موږ اوس د مخابراتي کمپنی مکلف کړي دي چې هر واس خدمات فعال کیږي باید ډبل کنفرمیشن ولري، ان یو ور باندې فعال نشي کچیر د یو خدمات غواړي یو ټکمه وي بیا د لیکونه بل میسج ورته راشي چې آیا ته په واقعیت کې د خدمات غواړي، کچیر په واقعیت کې د غواړي خدماتو نه مستفید شي بیا بیا وي بیا فعال کیږي.
خبرات وزارت څو وخت وړاندې یادونه کړو چې د انټرنیټ بیا به یو جی بی په 50 افغانۍ تر چټک کړي، خو دا کار تر اوسه پورې نه ده شوی. د اترا دفتر په دې برخه کې څارنه کړي، ولې نه ده شوی تر اوسه پورې؟ څه علت؟
په دې ارتباط موږ د مخابراتي کمپنیانو سره، د آی اس پی، د انټرنیټي کمپنیانو سره هم تقریبا په ګډه د مخابرات وزارت سره هم جلسې درلودلې، او اوس وزارت مخابرات په دې باندې کار کوي چې هغه بخښونه چې په قیمت لوړ دی په هغه باندې دوی کار وکړي، څنګه وکړای شي چې هغه اضافي مصارفات تنه د بانډویټ پیسې نه، هغه اضافي مصارفات دوی کم کی چې آی اس پی ته په ټیټ ریټ باندې انټرنیټ ورسیږي، د آی اس پی د انټرنیټ له لارې خلکو ته په ټیټ ریټ باندې خدمات ورسیږي. یا اساسي حل لپاره هغه جلسې چې وس روانې دي او په دې باندې کار کیږي کوم اضافي مصارفات کم کړي، هغه باندې کار روان دی، ان شاء الله کوشش کوي یو نتیجه ورسیږي.
البته شبکې خپل منځ کې رقابت کوي او د خپل فائدې لپاره هر کار کوي، د ریټ چیږي او انټرنیټ چیږي او د رقابتونه دي. اوس دلته د دولت وظیفه سره، د اترا ادارې وظیفه سره چې خلکو ته څنګه فائدہ ورسوي، په دې برخه کې دغه رقابت څنګه سالم کړي؟
مختص ویل چې د رقابت